د مشال ریډیو اوریدن کو مینا او سلامونه مېومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نه بجې دی له نه څخه تر لسو بجو په دې غړی کې تاسو بیل بیل رپورټونه وړاندې کو. پرونه د پاکستان د کورونا چارو وزیر یو پریس کانفرنس کړی دی، په غړه باندې تاسو ته حل درکو. د پاکستان د ازادۍ په مقابل چې کوم تقریبات کې دغه حال به هم درکو. نور ډېر رپورټونه هم شته دي، خو اول به خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
سهار مو په خیر او لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه زړه نازړه نه وي او باید ټول قام د دې جګړې لپاره تیار اوسي. په کراچۍ کې تېره شپه د اسماعیلي فرقې په جماعتونو د بمي حملې په نتیجو کې دوه کسان وژل شوي او دېرش کسان ژوبل شوي دي. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه شپږویشت فلسطیني قیدیان خوشي کړل. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د ترهګرۍ په وړاندې په یوه داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. چودري نثار علي خان پرون مازدیګر په یوې خبري غونډه کې وویل
په دې کې به ټولې استخباراتي ادارې، هغه که آی اس آی ده، که آی بی ده او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي، و اته دي. دا به د دې ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا به یوه نوې اداره وي. په دې کې به د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي او څلېرش ګینټې به کار کوي.
د ترهګرۍ په اړه د یو آواز کېدو لپاره د مسلم لیگ نون ډلې یو ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی و چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې به وشي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي مسلک په دوه جومات خانو د لاسي بمونو حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. د مرکزي کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي مشال ریډیو ته تېره شپه ویلي دي دغه بریدونه بېګا شپه د ښار په کریم آباد او میټرول سیمه کې مخې ته راغلي دي. پولیس زیاتوي د حملې په وخت په یادو عبادت خانو کې ګڼ شمېر عبادت کوونکي په مونځ کولو بوخت وو. په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پېښې روانې دي چې زیاتره فرقه‌ایزې، سیاسي او ژبني بڼې لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دغه هیواد د ازادۍ د اووه شپېتمې کلیدې په خوشحالۍ کې د دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند د قیدیانو په سزا کې د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایاتو مطابق د دغه هیواد په بېلابېلو شعبو کې ماهرانو ته د اعزازاتو ورکولو اعلان هم کړی دی. د پښتو موسیقۍ لپاره د خدمت په سیله کې د پېښور سره تعلق لرونکي موسیقار استاد نذیر ګل ته تمغه حسن کارکردګي، وژل شوي خبریال ولی خان بابر ته تمغه حسن کارکردګي او ملال یوسفزی ته جرت او د خیبر پختونخوا یو شمیر وجل شوي پولیس افسرانو او سپایانو ته هم د تمغو ورکولو اعلان کړی دی. دا ډول تمغی او اعزازات د ټول پاکستان د نورو برخو سره تعلق لرونکو کسانو ته د ورکولو اعلان هم شوی دی. د بلوچستان پښتون میښته د لهرنایي کې د چارواکو په وینا تېره شپه پر ضلعي خارګوټي هرنایي شاوخوا شپږ راکټونه توغول شوي دي. د هرنایي پولیس تاڼې یو مشر عزیزالله د پیښې په اړه مشال لیډو ته بېګا وویل په سیمه کې. د مشال ریډیو خبریال ته د پولیسو چارواکو ویلي دي چې تر دې دمه د راکټي بریدونو هدف او جوجوهات نه دي معلوم شوي او نه بیا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې ذمهواري منلې ده. نن د پاکستان د ازادۍ د اووه شپېتمې ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځ په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون هم ګډون کوي. ښاغلي بان کی مون تېره ورځ په دورادني سفر اسلام آباد ته رسېدلی و. د هغه په پروګرام کې د دغه هیواد د ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه هم دي او د دې ترڅنګ هغه به د جنکو د تعلیم د پرمختګ او د ګزن پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین په مناسبت جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي. ښاغلي بان کی مون پرون په اسلام آباد کې په نسټ پوهنتون کې د نړیوال استحکام او امن په اړه د یو مرکز د پرانیستې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پاکستان کې باید د کرکې او نفرت په ځای د امن لپاره کار وشي. د کونړ مرکز اسدآباد ته څیرمه د توپ پر ډزو دوه افغانان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کونړ د والي په وینا دغه ډزې پرون تر غرمې وروسته په اسدآباد کې د نړیوالو ځواکونو له اډې شوي دي. شجاع الملک جلاله پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دوی له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې ډزې سمدستي بندې کړي او د پیښې د علت پوښتنه یې له هغوی وکړه. هغه زیاته کړه
دوی خو چې د دغه ځاینه په موږ ډزې شوي دي، نو دغه ساحه هم داسې نارامه ساحه ده، خو د دغه کېدای شي د بانډې نه پورته د غره د سر نه په دې باندې ډزې شوي، دغه نه طرف ته بیا اډوال هم دی، اډوال سر هم دغه طرف رسېدلی دی.
په دریو ټپیانو کې یو نجلۍ ده او په اسداباد کې روغتیایي چارواکو وویل چې یو ټپي دوی ته وروړل شوی او د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې د نهې دورې د سیلابونو شاوخوا 130 کورونه ویجاړ کړي دي. د لوګر د والی ویان دل محمد درویش پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دغه سیلابونه د لوګر په ټولو ولسوالیو کې له سخت باران وروسته راغلي ول، خو د ده په خبره چونکې دا سیلاب دورې راغلی و نو چاته پکې د سر زیان ونه رسید. درویش زیاته کړه چې د سیلابونو له امله سلګونه جیربه کرنی د ځمکه او باغونه هم زیانمن شوي دي. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه شپږویشت فلسطیني قیدان خوشې کړل. راپورونه څرګندوي چې د دغو کسانو له ډلې ډیرو د اسرائیلیانو په ګډون د خلکو پر وجنه اعتراف کړی و، او یو شمېر هم هغه کسان دي چې له مشکوک فلسطینیانو سره همکاري کړې وه. دا کسان پرون پر ناوخته له اسرائیلي جیلونو خوشې شول. اسرائیل ژمنه کړې ده چې 104 فلسطیني قیدیان به په څلور پړاوونو کې د سولې د خبرو له پرمختګ سره خوشې کړي. او وروستۍ خبر دا چې یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې واشنگټن هڅولی دی چې له ایران سره د ایټمي پروګرام په سر خبرې وکړي. په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ پرون په یو رپورټ کې وویل د مستقیمو او ډاډه خبرو له لارې یو بل ته سر ټیټېدی شي، او دا خبرې به تر اوسنو خبرو چې د نړۍ شپږ هیوادونه یې له ایران سره کوي ګټورې وي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه له مجید بابر څخه اوریدل. په دې غړی کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه اورو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د ترهګرۍ پر ضد نوې پالیسي جوړه کړې ده، او په دې کې به ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي.
تمام انټیلیجنس ایجنسیز ہے، آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، ہماری پروونشل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں.
په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مذهبي ګوند وایي چې د طالبانو د روغې جوړې خبرې دې سنجیده واخیستل شي، خو یو څېړونکی وایي
آیا فوج یا دغه ادارې ته به جماعت اسلامي ته خپل واک ورکړي او که نه، دا به ډېر مهم پوینټ وي په دې باندې نظر ساتل پکار.
په بلوچستان کې د بلوچستان اسمبلی یو غړی په ظاهره خودکشي کړې ده.
بلدا سایډ نه یا سے کوئی 40-50 کلومیٹر دور ہے، پربت سے سو گیا کمرے میں، تو صبح جب تھوڑا لیٹ کیا اٹھانے میں.
د دې ترڅنګ د کراچۍ په صورتحال هلته تازه چاودنې شوې دي، او نور ډېر رپورټونه هم درته لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ، او موږ سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره به خبرې کوو. ستړی مشئ احمد. احمد الله، نن په پاکستان کې د پاکستان د آزادۍ ورځ لمانځل کیږي، که په دې اړه باندې اوریدونکو ته ووایه چې تر اوسه پورې کومې غونډې شوې دي او چا چا خبرې کړې دي هلته د ملګرو ملتونو مشر هم په پاکستان کې.
بشیر، بالکل څنګه تاسو ویل، د ملګری ملتونو مشر چې کوم دی هغه خو تیره ورځ پاکستان ته رسیدلی، او هغه نن چې اوس نه لږه شیبه وړاندې چې کوم په جنا کنونشن سینټر کې کوم دغه کېږي په هغه کې هم هغه ګډون وکړو. او دې نه علاوه تر څو چې د خبرې دي، نو نن زموږ اوریدونکو ته معلومه ده چې وشپېتمه د ازادۍ ورځ چې کومه دغه د پاکستان منځل کېږي، او دې لړ کې په ملک کې د بل ملک په بیلابیلو ښارونو کې سرخار اسلام آباد په شمول لکه مختلف تیاریان کړی شوي دي، خلکو جنډې او نور چې کوم تیاریان وي هغه ټولې کړي دي. خو له دې حوالے سره د ملک چې کوم چارواکي دي هغه خپل بیانونه ورکړي دي، لکه د پاکستان صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه خپل یو خصوصي پیغام کې ویلي دي چې نن ورځ چې کوم د ماضي د غلطیان نه سبق اخستو ورځ ده، او موږ له عهد کول پکار دي چې پاکستان په صحیح مانو کې لکه ترقی پسند او جمهوري ریاست جوړو، او موږ له په ترهګرو او دغه شان نور چې کوم واستوال طالبان دي یا نور چې کوم خلک دي د هغه خاتمه موږ له ضروري ده، ځکه چې دا شان د ملک ترقی کولای شي. د دې علاوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې پاکستان زمونږ پہچان دی او ځکه په دې د ازادۍ لپاره لکه زمونږ مشرانو ډېر زیات قربانیان ورکړي دي نو موږ هغه ته خراج عقیدت چې کوم دی هغه عقیدت پیردونې چې کوم دی هغه وړاندې کوو او موږ له پکار دي چې د خپل ملک د ترقۍ لپاره رایوز دی شو دغه شان نور چې کوم دا وخت موږ ته مسلې رامخې دي خصوصا د ترهګرۍ یا د معاشي مسلې چې کوم دي نو موږ ټول له پکار دي چې رایوز شو او د دې د مخنیوي لپاره په ګډه سره کار وکړو ځکه چې دا مسلې زمونږ د ملک نه لرې شي نو دغه شان پاکستان په صحیح مانو کې ترقی کولی شي او صحیح مانو کې د ازادۍ منزل خوند بمي دغه شان د پاکستان فوج مشر چې کوم د اشفاق پرویز کیانی هغه هم په پاکستان ملټری اکیډمي کاکول کې یو مې ازادۍ په حق چې کوم پریډ شوی د هغه ته خپل وینا کې دی ویل چې پاکستان دا وخت د اندرونی او بیرونی چیلنجونه چې کوم دي د دې دیو ته مخه ده او د قوم د اتحاد نه په غیر موږ د دې چیلنجونو باندې لکه قابو اچول چې هغه موږ له ډیر زیات لکه مشکل دي اشفاق پرویز کیانی دا ویل چې لکه پاکستان مقصد نه چې صرف موږ مکی و ټوټه چې دا حاصل کړه بلکې موږ له پکار دي چې دا یو فلاحي ریاست جوړ کو او موږ له عہد کول پکار دي چې دا به موږ یو خمل جوړو ځکه چې دا وخت موږ د ترهګرۍ سره مخ یو او ټول قوم له په اتفاقی رائے سره رایو ځکه کېدل پکار دي چې دا شاندا کوم ترهګرۍ واقعیت په ملک کې چې د خاتمه لپاره ټول قوم رایو ځي زمونږ مرګرتیا او کینو حل ممکن دا چې دا ترهګر چې کوم دي په ملک کې دا ختم کړل شي او دا شاندا عمل چې کوم دی نو دا په صحیح توګه باندې یو اسلامي او یو فراهي ریاست چې کوم دی دا به جوړ کړل شي ول دا شاند د امریکای چې کوم سفیر دی هغه له خوا هم د ازادۍ مبارکي چې کوم دا هغه ټول عوام ته ورکړل شوی دا او هغه دی یادي سرګندونه کړل چې لکه مطلب اظهار یې کړی دی چې امریکا غواړي چې پاکستان یو محفوظ او مضبوط ریاست جوړ شي او دلته چې کوم صورتحال دی لکه په دې باندې قابو موندل شي دا شاند نور پاکستان اعلی چارواکي چې کوم دی هغه هم په خپل پیغاماتو کې همدارد چې د ملک کومه غټه مسله دا وخت تر هغه په هغه مخنیوي او په هغه پچارو لکه خبرې اترې کړې دي.
صحیح دی، ډېر مننه احمد الله، ډېره مهرباني، خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مونږه تاسو ته بیلابیل خبر اعلان غوږو زمونږه په سیمه کې دا وخت موږ سره زمونږ همکار ظفر کریمی له کراچی څخه د ټلیفون په لیکه د غسر به خبرې کوو. ظفر سلام شي.
ډیر مننه بشیر ګواخ.
ظفر درته چې بیګا په د اسماعیلانو په یو جمعات او بلکې داغوی په یو ځای باندې عبادت ځای باندې حمله شوې ده، دغه تفصیل څه ده؟
بشیر دغه حمله چې دا د په یو جمعخانه نه بلکې د دوی په دو جمعخانو باندې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې شوې دي. د پولیس وایي چې اولنه حمله چې دا د مرکزی ښار کریم آباد په شکل کې مخې ته راغلی ده. دا د اسماعیلی مسلک کم خلک چې دي دا د هغوی یو جومات و چې حمله کوونکو په هغې باندې د لاسي بم حمله کړې ده او په دغه وخت کې په جومات کې یو شمېر خلک په دغه باندې په عبادت باندې بوخت ول چې د دغه حمله له وجې نه یوه ښځه او یو ماشوم چې دي په دغه برید د وجې نه مړه شوي دي او په دې کې د دېرشو نه زیات کسان چې دي هغه زخمیان شوي دي. د دې نه علاوه د دغه اولنۍ پیښې لږې شېبه وروسته د ښار په میټروویل سیمه کې بې هم د دغه اسماعیلي مسلک خلکو په یو بل جماعت خانه باندې حمله شوې ده. خو د دغې سیمې د پولیس مشر پیل احمد سره چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې په دغې دویم برید له وجې نه چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د کوم لاسي بم چې وو په هغې کې بارودي توکي چې وو هغه زیات استعمال شوي وو او د هغې د وجې نه د دې اواز ډېر زیات و چې په جومات کې کوم خلکو هغه هم هغې کې هم ډېره یاره ترحه وه او د خواوشا کوم خلک چې دي په هغې کې هم ډېره یاره ترحه چې ده هغه خوره شوې ده.
ډېر مننه ظفر، تاسو موږ سره د کراچۍ نه ټلیفون پلی کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې دی د ترهګرۍ پر ضد یوه داسې پالیسي جوړه کړې ده چې له مخې به ټولې جاسوسي ادارې په مشترکه تور باندې کار کوي او دوی به د یوې ادارې لاندې خپل معلومات سره راشریکوي او دوی به بیا د ترهګرو خلاف مختلف ګامونه اخلي. په دې اړه باندې چودري نثار علی خان چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دی هغه پرون مازدیګر یو پریس کانفرنس کړی او ما بشیر ګوښ ترته پې دا رپورټ جوړ کړی. پرون مازیګر اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د امنیت لپاره جوړه کړې پالیسي په دوو برخو تقسیم کړې ده. یوه حصه یې د داخلي امنیت او بله په سیمه کې د روانې ترهګرۍ سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به موجوده امنیتي ادارې قوي کوي او د ټولو جاسوسي ادارو یوه نوې مشترکه اداره به جوړوي. په دې کې به ټولې استخباراتي ادارې هغه که آی ایس آی ده که آی بی ده او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي و اته دي. دا به د دې ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا به یوه نوې اداره وي. په دې کې به د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي او څلېرش ګینټې به کار کوي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه باید زړه نازړه ونه شي او باید چې قام د جنگ کولو لپاره تیار اوسي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د ترهګرې په بیلابیلو پیښو کې 10,000 عام وګړي او د 15,000 په خواوشا کې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وویل چې د ترهګرې په وړاندې د دوی پالیسي به ډیر شیان راونغاړي. دغه په وینا په دې پالیسي کې یې په ملک کې د پراخیدونکي سخت دریځۍ مخنیوي ته هم ځای ورکړی. هغه په دې اړه وویل دی وایي دا به هم د امنیت د مسلې برخه وي چې موږ دې د سخت دریځۍ مخه ونیسو. د دې کار لپاره به موږ ته د مذهبي علماو د ملاتړ او خو ډیرو پیسو ضرورت وي. دا به زموږ د پالیسۍ برخه وي خو په اوس وخت کې اول باید د دې عملي لیونتوب مخه ونیسو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د ترهګرۍ په ضد د پالیسۍ جوړولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند پکې د شمولیت کولو څخه انکار کړی. د رپورټونو تر مخه دا ټول ګوندیز کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې وشي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږ یو. څنګه چې تاسو په دې رپورټ کې اوریدل، د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویل چې یوه داسې ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړې ده چې ټول امنیتي ادارې به په یو ځای باندې د ترهګرو خلاف کار کوي. او هغه دا هم ویل چې د ترهګرۍ سره چې کومه جګړه ده هغه په زړه نازړه توب نه کیږي، هغه باید د ټول قام په شریکه غوښتنه او د شریکې خوښي مطابق وشي. خو په خبر پښتونخوا کې جماعت اسلامي ګوند وایي چې د طالبان لخوا د خبرو اترو وړاندیزونه باید قبول شي او دوی د هر قسم ضمانت ورکولو باور هم ورکوي. د ویل دي که چېرته مرکزي حکومت او د پاکستان فوج غواړي چې د طالبانو سره عملی خبرې وکړي نو دوی منځګړتوب ته تیار دي. زموږ همکار اسرار اتل په دې اړه رپورټ لري.
جماعت اسلامی ګوند ویلي چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز قبلولو سره د سیمې نه بدامنی او تاوتریخوالی ختمېدای شي. باید حکومت د دغه وړاندیز مثبت جواب وکړي. دا خبرې تیر ورځ د یاد ګوند مشر منور حسن د پېښور په نشترحال کې یوې اختریز غونډې ته کولې. مشال ریډیو سره خیبر پښتونخوا کې د یاد ګوند امیر پروفیسر ابراهیم په دغه موضوع خپل خبرو کې ویل چې د طالبانو لخوا د شریکو خبرو او ناستي وړاندیز په مثبت انداز کې قبلول او ورباندې کار کولو سره د دوی کورنۍ جنگ هم ختمېدای شي او ورسره په مشرقي سرحد روان حالات هم سمېدای شي.
یعنی موږ په دوه مشکلو کې مغربي سرحد باندې هم او مشرقي سرحد باندې هم عمل کې دننه ډېر زیات تغذیه وینه تویږي او اور بل دی او د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی چې موږ په ملک کې دننه کور دننه اور هم مړ کو او د وینه چې تویږي او یو بد امنی فضا د ختمه کو او کدا سلسله بند شو ان شاء الله العزیز مشرقي سرحد باندې به هم موږ ته خطرات کم شي.
دوی زیاتوي چې طالبانو تبا تر خپل وسه هر قسم ضمانت ورکوي خو ولې مرکزی چارواکي او د پاکستان پوز دې هم د طالبانو په غوښتنو پوره ملي کارو کی.
امنګا د حکومت نه هم او د فوج نه هم د غوښتنه کوي طالبانو نه هم چې زمون قوت کې ان شاء الله غ ضمانت ورکول ته هم تیار یو. امنګا د حکومت نه او د پاکستان د فوج نه هم د غوښتنه کوي چې د طالبانو د پیشکش ته په مثبت نظر وګوري.
دا چې خیبر پښتونخوا کې واکمن پی ټی آی ګوند طالبانو په وړاندیزونو صدرېز لري. په دغه موضوعاتو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه پرمان سره مشال ریډیو د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. وروسته مو په دغه موضوعاتو د جورنالیست فخر کاکا خیل سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته وویل
یاره په دې کې د ډېر کم تاریخ دی او دا څه چې مونږ ویلو نو جماعت اسلامي ظاهره خبره څنګه چې نور مزګي ګوندونه دي د روس جهاد په وخت کې دغه خلکو ملګرتیا کوله او بلکې ډېر سپورټ ورکړی او ډېر چترې ورته ورکړی او اوس پورې چې تاسو وګورئ په دې ټول جنګ کې جماعت اسلامي دا وایي چې دا جنګ زموږ نه دی. وګوره په جرګه او مرکه کې یو اهم خبره ده. فریقین څوک شو؟ فریقین هغه وسلوال دی کم را پاسې دلې دی اسکاری ریاست سره پچنګ دی بل فریق چې کم دی هغه فوج دی چې د ریاست په مشین په هیڅ باندې د دوی وسلوالو مقابله اوس طالب وسلوال خو بتاله خپل په تجربې ریاست کې واک کوي او بتاله درکې خو بیا هغه خبره آیا فوج یا دغه ادارې په جماعت اسلامي خپل واک ورکړي او کنه دا ډېر مهم پوینټ دی په دې باندې نظر ساتل پکار
خیبر پختونخوا کې جماعت اسلامي ګوند وایي چې د طالبانو لخوا د خبرو په واک ورکولو هر قسمه ضمانت ته تیار دي دوی له مرکزی واکمنو او فوج نه غوښتنه کوي چې دغه لړکې دې د دوی سره عملی مرستې وکړي بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په پاکستانی جیلونو کې د دوی بندي کسان به نشي پانسي کولی اسرار تل مشال رادیو پېښور
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو اوریدل جمهوریت خبرونه کې تاسو د سیاست او جمهوریت په اړه باندې ډیر څه اوریدل شي چې تر کومه پوښتنه لري نو د مشال ریډیو همکارانو ته راولې وي مونږ کوشش کوو چې په دغه خبرونه کې ساسي پوښتنې جواب کړو د بلوچستان په تربت سیمه کې د بلوچستان اسمبلی غړی میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې مړ موندل شوی دی د مکران تربت ډیویژن د کمشنر مشال ریډیو ته ویل دی چې هغه په خپله خپل ځان وژلی دی خو تر دې دمه د پولیسو په نه لا هم تحقیقات روان دي چې د دغه کار تر شا څه وجوهات کېدای شي نیاز مساخل پر رپورټ لري
د مکران ډیویژن کمشنر عبدالفتاح بنگر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پیښې په اړه پاخه معلومات د تیرې سه شنبه یا منګل په ورځ نوښته را رسیدلی
بلدا سائیڈ میں یہاں سے کوئی 40-50 کلومیٹر دور ہے
لتربتا شاوخوا سلویشت یا 50 کلومیٹر لری د بلیدا پسیم کی میر عظیم جان بلیدی پخپل کور کی دشپې د معمول پشان وی دسوی خود سه شنبه په سهار له خوبه پر پاسیدو کی ډیر وخت واخیست ما سپیشن وخت کور والا ور په بیا بیا وروټه کولو خود دروازه خلاص نه کړه ورسته د کور غړی چې دروازه ماته کړه او دننه ورغلل نو دای هلته مړ پروت د پتو پنچه یا تمانچه خپل ځان وزلیو دا چې د دې مړینې تر شا خو به کوم سیاسي یا قبایلي اړخ موجود نه وي د مکران کمشنر د پښتنې په ځواب کې وویل نه دا ځان وزنه ده قبایلي یا سیاسي لاملونه امکان نه لري او نه دا ممکنه ده ولې چې نوموړی په خپل کور کې دننه مرد ترلاسه سوی دی د پیشی شاهدان او نور ورته شهادتونه موجود دي زموږ له لومړنۍ پلټنو هم دغه ثابتېږي چې نوموړی ځان په خپل وزلې دی دغه شان د نوموړی د کورنۍ غړي هم دغه خبره کوي د مکران کمشنر په خبره پلټنې روانې دي خو تر دې دمه د میر عظیم جان بولیدی د ځان وزنې تر شا هیڅ وجوهات معلوم سوی نه دي یاد دی میر عظیم جان بولیدی شاوخوا 13 کلن او د په تیرو اوسنی پارلماني ټول ټاکنو کې د تربت کیچ لسمی د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل سوی وو د نوموړی سیاسي تعلق له واکمن نېشنل پارټي سره وو نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا وخت د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د پاکستان په دوره ده هغه پرون پاکستان ته رسیدل او نن د غلطه دویمه ورځ ده پرون هغه په کوم غونډو کې برخه واخیسته او څه یې په پاکستان کې ویل چا سره ملاقاتونه وکړه په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اور
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په نست یونیورسيټي اسلام آباد کې د عالمی امن او استحکام سنټر د افتتاح په وخت ویلي دي چې د ډرون استعمال دي د نړیوال قانون مطابق وکړي شي او دا د صرف معلومات حاصلولو په حق له استعمال شي. خاغلی بان کی مون خپل خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال مشنز کې د پاکستان پوز کردار د ستاینې وړ دی او په نړۍ کې د ملګرو ملتونو په امن مشنز کې هر لسو اهلکارانو کې یو پاکستان سره تعلق لري. د ډرون په حق له دې زیاتوي
زبا یو خبره واضح کړم چې دا نوی آلات لکه بی پیلوټ الوتکې دي صرف معلومات راغونډولو لپاره استعمال شي، خو د وسلې په توګه استعمال یو مختلفه معامله ده. لکه څنګه چې ما اکثره ویلي دي چې ډرون الوتکې دي د نړیوال قانون مطابق وشي او دا د ملګرو ملتونو واضح موقف هم دی. او زه د دې سنټر ستاینه کوم چې د دې توجه د شخړو په قابو موندو ده.
په دې موقع د پاکستان د وزیر اعظم د کامی سلامتي او خارجه امورو مشیر خپلې وینا کې وویل چې دا سنټر جوړېدل یو ښه اقدام دی او پاکستان به د ترهګرۍ خلاف تر هغه وخت پورې جنگ کوي تر څو پورې چې کامیابی نه وي ترلاسه کړي.
The launch of the center, therefore, in the presence of most respected personalities of the United Nations.
The center آغاز د ملګرو ملتونو یو قابل احترام شخصیت په موجودګۍ کې یو سنگي میل دی. دا ښه شروعات دی او زه د سنټر نه د ښه نتیجو امید کوم او د نست یونیورسيټي او نورو ملګرو د سنټر جوړولو ستاینه کوم او زه به د پاکستان حکومت لخوا د سنټر حمایت کوم چې دوی کامیابی ترلاسه کړي.
د غرنګ د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی چې د نست یونیورسيټي بورډ آف ډایریکټ چیئرمین هم دی دا غویناوه چې د ملکی ضرورتو باوجود پاکستان عالمی امن لپاره خپل کار کړی دی او دا سنټر به معیاري تربیت ورکولو کې ښه کردار ولوبوي.
د دې ادارې جوړېدو سره زمنګ د امن ساتونکو یا پیس کیپرز تباخه تربیت ترلاسه کېدو کې کومک ترلاسه کیږي او زمنګ پیس کیپینګ کمیونټي ودې تباهم بیا مضبوطیا ترلاسه شي. نو دې لپاره موږ با قابل شو چې نور هم ښه کار وکړو او موږ مخکې هم ګورو چې نړیوال امن کې خپل حصي کردار ولوبو د مختلف تربیتی هلو زلو او د کورسونو د لارې.
دینه مخکې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ترمنځ نن سهار ملاقات هم شوی وو چې پکې د ملګرو ملتونو په ترقیاتی منصوبو عالمی امن کې د پاکستان پوز کردار او د لائن آف کنټرول په موجوده صورتحال خبرې اترې شوې وې. د ایجنډې مطابق ښاغلی بان کی مون به د پاکستان صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوي او د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د ازادۍ د ورځې په دستوري کې به هم ګډون کوي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د رابعه اکرم خان رپورټ اوریدو. ملګرو ملتونو د مشر د سفر په اړه چې پاکستان ته یې کړی دی، اوس د خبرونې په دې برخه کې یو سندره اورو.
ترخان مولا ڈوڈے کڑکے مولا شڑمبو او بڑھ مولا پیازا دشمال را دے تجوان بھائی دے تجوان بھائی دے تجوان بھائی دے تجوان بھائی
اردن کو تاسو د ریم شاه او شہزاده دل په غو کې سندره ورې د مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه کیو نهنی می بجې د مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د ترهګرۍ په وړاندې په یو داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. د زیاته کړه د ترهګرۍ په اړه د یو آواز کېدو لپاره د مسلم لیګ نون ډلې یو ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې به وشي. د پاکستان پستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي مسلک په دوه جمعه خانو د لاسي بمونو حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. د پاکستان ولسمشر عاطف الزرداری دغه هیواد د ازادۍ د اووه شپېتمې کلیدې په خوشحالۍ کې دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند د قیدیانو په سزا کې د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایاتو مطابق دغه هیواد په بیلابیلو شعبو کې ماهرانو ته د اجازاتو ورکولو اعلان هم کړی دی. د بلوچستان پختون میخت ضلع هرنائی کې د چارواکو په وینا تیره شپه د خارګوټي هرنائی شاوخوا شپږ راکټونه توغول شوي دي. د هرنائی پولیس ثانې یو مشر عزیزالله د پیښې په اړه مشال ریډیو ته بېګا وویل چې د دې له کبله څه زیان نه دی شوی. نن د پاکستان د ازادۍ د شپږ شپېتمې ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځ په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون هم ګډون کوي. د کونړ مرکز اسلام آباد ته څیرمه د څو په ډزو دوه افغانان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې د نهې د ورځې د سیلابونو شاوخوا یو سلاوتیا کورونه ویجاړ کړي دي. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو اترو پیل مخکې اسرائیل د خیر سنگالۍ په توګه شپږ ویشت فلسطینیان قیدیان خوشی کړل. د افغانستان د جرنلستانو خپلواکې ټولنې په کاپیسا کې د افغان جرنلست محسن هاشمي د وژلو په تور دوه تنو ته د اوږدې مودې په مخه د بند سزا ورکولو هرکلی وکړ. یو نړیوالې څیړنیز ادارې واشنګټن هڅولې دی چې د ایران سره د ټیمي پروګرام په سر خبرې وکړي.
اوریدونکو تاسو له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورید. اوس بل رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نن پاکستان د ازادۍ شپږ شپېته کاله پوره شول، خو په دې کلونو کې قتل دادي چې موږ څه حاصل کړل، تیر وخت نه موږ سبق واخستو او کنه، او آیا را روان وخت په چیلنجونو کابو موندلو لپاره موږ سره څه منصوبه بندي شته؟ ادارې وایي چې سوال دا دی چې موږ په انفرادي او اجتماعي توګه خپل فرض ادا کولو کې سمره حده پورې کامیاب شو. د ادارې په وینا نن موږ د ازادۍ ورځ په یو داسې وخت کې لمانځو چې ملک او قوم ته سنګین چیلنجونه مخې ته دي، لکه ملکي معیشت کمزورې دی، توانائی بحران دے، او امن امان صورت حل حکومت او ذمہ وار لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. ادارے مخکې وایي چې یاد مسلو باندې قابو موندل لپاره حکومت خپل حل ځلې او اقدامات کوي، خو خبره داده چې دا ورځ د عزم تقاضا کوي چې د ملک هر وګړی په خپل ځای خپل فرض او ذمہ واری پوره کړي، او هغه شتمن خلک دا سوچ وکړي چې هغوی به اولس له سمره ریلیف ورکوي او حکومت ته به سمره ټیکس ورکوي، ځکه چې د ذمہ واریانو او فرایض پوره کولو احساس کمونه مخ وړاندې بوزي او په دې کې د ملک او قوم ترقی وي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان شمالي علاقو کې غیر معمولي بارانونو او هند له طرفه په ستلوج او نور دریابونو نه پرېښودل شوي سیلابي اوبو پنجاب، سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عربونو روپو فصل تباه کړی دی او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت هم کوشش کوي او پاکستان پوز هم د روایاتو مطابق د متاثرینو مدد کوي، خو متاثرین وایي چې هر کال د سیلابونو او د هند له طرفه پرېښودل شوي اوبو له امله ملک ته د کمې تباهۍ مخه وي. د هغې یو ټو وجه دا ده چې په دریابونو حفاظتي بندونو لپاره هر کال کم رقم مختص کړی شوی وي، نو هغه د سرکاري افسرانو په لاس کې وي چې هغوی نه د بندونو مرمت کوي او نه د اوبو د لارو صحیح انتظام جوړوي. ادارې مخکې لیکي چې د افسوس خبره دا ده چې زموږ سرکاري دفترونو کې کاغذي کاروایی وشي خو په عملي توګه هیڅ نه کیږي، نو دې له وجې هر کال کېدونکې تباهي د مخکې نه زیاته وي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې په سیلاب کابو موندلو لپاره کم قسمه حفاظتي ګامونه او تجویزونه هم واخیستلی شي، خو د هغې په مؤثر طریقہ کتنه وکړی شي او کم چارواکي په دې لړ کې خپل ذمہ واری سرته ونه رسوي هغوی خلاف دي سخت کاروایی وکړی شي او قومي مجرمانو غوندې سلوک دي ورسره وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي چې اوسس په ټلویزیون خودل شوی د یوې برکا پوشي جنې کارټون دا پیغام ورکوي چې قلم او کتابونه له توري زیات طاقت لري. په کارټونی فلم کې خودل شوی د دغه جنې نوم جیا دی چې د سکول استاد دا او د وسلوالو طالبانو سره ځکه جنگ کوي چې هغې جنکو ته د سکول ته د تلو اجازه نه ورکوي. مقاله لیکي که څه هم دا کارټونی فلم ستایل کیږي خو دې سره سره پې نیوکې هم کیږي چې ولې د جنې ته برکا اچول شوې ده. فورن پالیسی لیکي چې د دې کارټونی فلم مقصد په معاشره کې د جنکو د تعلیم حاصل چلولو د حق پړه بیداری پیدا کول دي او که څه هم د دې جنې په برکا چولو باندې نیوکی کیږي خو بیا هم دا د یو ښه مقصد لپاره کارول کیږي. بلخو په یو بل مقاله کې فارن پالیسی مجله د افغانستان په لړ کې چې په کابل کې ترسره شوی د 200 قبایلی مشرانو غونډه د سرګندوي چې د 2014 انتخابات بعد د افغان حکومت د خلکو په اعتماد جوړولو کې څومره کردار ادا کولی شي. دا غونډه د اپریل په میاشت کې شوې چې پکې د افغانستان د 43 صوبونو قبایلی مشرانو ګډون درلود. د مقالې لیکوال لیکي چې د دې لپاره دا یو حیرانوونکې خبره وه چې ولې په زرګونه ولسی خلک او په ګڼ شمېر کې پولیس او پوځیان په خپلو خپلو سیمو کې د یو څو سوو وسلوالو طالبانو مخه نشي نیولې. لیکوال لیکي د دې پوښتنې ځواب ورته هم په دغه غونډه کې ناستو مشرانو ورکړی و او هغه دا وو چې ولس په حکومت او امنیتي ادارو بې باور دي او فکر کوي چې دا دواړه د خپلو مفاداتو لپاره جنګیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
بالکل اوریدونکو مشال لیډیو تاسو د نړۍ له حالاتو خبرې د سیمې په اړه هم تاسو رپورټونه لري او مطبوعاتي کتنې او مرکې هم زموږ د خبرونو برخې. چارواکي وایي په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د وروستیو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دوی وایي په میدان وردګ کې د سیلابونو له وجې تر 30 زیات کسان مړه او زخمي شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال لري.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په جغتو، سیدآباد، دایمرداد او چک ولسوالیو کې د وروستیو بارانونو له امله راوتلیو سیلابونو نه تنه مړه کړي او 14 نور یې زخمي کړي دي. دوی وایي راوتلیو سیلابونو تر 3000 زیات کورنۍ زیانمنې کړي، تر 200 زیات څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کروندې هم زیانمنې کړي دي. د میدان وردګو د والی ویاند تاوله خوګیانی وایي سیلابونو تر ټولو ډیر زیانونه په جغتو ولسوالۍ کې خلکو ته اړولې دي. دوی وایي د سیلابونو له امله د دغې ولسوالۍ شپېته کلي زیانمن شوي،
شاوخوا 3000 کورنۍ زیانمنې شوي او 9 تنه وژل شوي او همدارنګه 14 نور ټپم شوي دي. د جغتو ولسوالۍ په شپېتو کلو کې دراوتولو سیلابونو له امله اته تنه وژل شوي دي، همدارنګه 14 تنه ټپم شوي دي. په سیدآباد ولسوالۍ کې یو تن د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلی دی. د دې سیلابونو له امله شاوخوا 200 بیلابیل څاروي هم له منځه تللي دي.
خوګیانی وایي تر اوسه له ځینو کورنیو سره مرسته شوې خو وایي ډېر یې لا اوس هم بیړنیو مرستو ته اړ دي. بلخوا بیا په غزنی کې هم تر وروستیو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي چې تر نورو خلکو یې ډېر زیان باغوانانو ته اړولی دی. په دغه ولایت کې د باغوانانو اقتصاد د انګورو په حاصلاتو ولاړ دی خو باران د ځینو ولسوالیو ټول انګور تر شکولو وړاندې په تاکونو کې چولې دي. د غزنی د اندړو ولسوال قسم خان د سیوال وایي په دغه ولسوالۍ کې داسې باغ نه دی پاتې چې انګور دې جوړ پاتې وي.
تقریبا د اندړو د ولسوالۍ ټول باغونه یې لپاره نه وړي دي. د انګورو خو یو قاعده ده چې باران چې وچې دی فوراً بیا چوي او کله چې انګور وچ او ځل نو هغه خراب ده. بل سیلونه ډېر راغلي دي. دا د بندې سردي منطقه شاخوا او دغه د اوبو کانالونه یا نارونه چې دي هغه یې ډېر تخریب کړي دي، خصوصا د سردي په کلي کې په میلیونونو تاوانونه یې خلکو ته اړولي دي.
په غزنی کې یوازې د اندړو ولسوالۍ نه ده چې بارانونو او سیلابونو ځپلې، بلکې د قرهباغ د ځینو سیمو په ګډون یې د دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي اور زرو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو تان دی هیلی چې د خزو لپاره ځانګړی خبرونه ده. تاسو په دابل غړی کې له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د دې ترڅنګ مشال ریډیو تاسو ته نورې اونیزې خبرونه چې پاغه کې ادبي، اقتصادي او تفریحي خبرونه شامل دي، همدارنګه سیاسي، خبرونه هم پکښتاو د ورځې د تودو موضوعاتو په اړه باندې هم تاسو مختلفې خبرونه لرو. پاغه کې د مشال ترانه لاندې بحث ده، د مشال مرکه ده چې تاسو یې اوري. د مشال لړیو څخه کچرته د ټولو خبرونه په اړه باندې کوم نظر لري نو خامخا یې زموږ سره شریکي. موږ به کوشش کوو چې تاسو د غوښتنو او نظریاتو مطابق خپل خبرونه جوړ کړو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، هندوستان او امریکا استازي د افغانستان پر حالاتو یو درې اړخیزه غونډه سره وکړي. په هندوستان کې د امریکا سفیر په دې اړه په نوي ډیلی کې خبرونو ته معلومات ورکړي دي او ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هند د هڅو هرکلی کوي او هغه استای. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
یو شمیر هندي سرچینې خبر ورکوي چې د هند، افغانستان او امریکا استازي به راتلونکې میاشت درې اړخیزه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. په هند کې د امریکا سفیر نانسي پاول د سیشن به پر سرګند کړ چې دا خبرې به په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ وشي. میرمن پاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند ونډه ډیره مهمه ده او امریکا د افغانستان پر راتلونکي کې د هند پر نقش خبره ده. په نوې ډیلی کې د امریکا سفیر خبریالانو ته دا هم وویل چې په ځانګړي ډول پر راتلونکي کې د سوداګرۍ په برخه کې د هند برخه په افغانستان کې خورا مهمه ده او امریکا د دې هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووځي. په هند کې د امریکا سفیر دې مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل درې سره اړخ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته یو ډول اندېښنه لري او غواړي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل نظرونه سره شریک کړي. میرمن پاول بیا وویل واشنگتن له نږدې د افغانستان له حکومت سره کار کوي او دا هیله منه ده چې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې به واشنگتن ډېر ژر له کابل سره یوې موافقې ته ورسی شي. د دې په وینا یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو په روزنه کې په خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هند له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده او د کابل او نوې ډیلی اړیکې تودې دي. د یو شمېر رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو تل د افغانستان او هند تودو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. بل لور ته له رپورټونو سره سم ټاکل شوې ده چې په شاوخوا 2 اونیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او لکه څنګه چې تاسو واوریدل د مشال ریډیو په حالاتو باندې جوړ نظر دی او مونږه کوشش کوو چې تاسو لسیم څخه ټول هغه شیان باندې هغه موضوعات باندې چې تاسو غواړئ په هغه باندې مونږ ریپورټونه تاسو ته چمتو کوو نو تاسو غږ د چارواکو تر غوږونو ورسو. اوس یو بل رپورت د کونړ ولایت څخه درته دروړو. د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وای چې دوی سره د برښنا وزارت یا د اوبو او بجلی وزارت وعده کړو چې د منګي په سیمه کې به یو برښنا کوټ یا د بجلی ډیم جوړي، خو د دوی په نه چې لا تر اوسه پورې دغه ډیم نه جوړ شوی دی او نه یې هم کار شروع شوی دی. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اور.
ټاکل شوی و چې د 1992 مریض کال په پیل کې به د کونړ ولایت د مناګي سیمه کې د 2.5 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا کوټ د جوړېدو چاري پیل شي، خو تر اوسه پورې یې له سروې پرته هیڅ ډول کار نه دی پیل کړی. د وټاپور، مانوګي او چپیدرې ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د 13 کلونو راهیسې ورسره د دغه بند د جوړېدو وادي کیږي، خو د برېښنا وزارت دوی په تشو وادو باندې تیر باسي. یو تنې مشال راډیو ته وویل
ما نوم واحد الله د کونړ ولایت د وټاپور ولسوالۍ اوسېدونکی، نوي کال د حمل په 15 تاریخ باندې هغې ویل چې کار شروع کړه او کار یې شروع نه کړو. ابتدایي ولا کلی او خلک ورک دي، نو تر اوسه پورې درک د دې نه لګېږي او دا د کونړ سره ظلم دی زیاتی.
یو بل تن وایي که د برېښنا کوټ چارې پیل نه شي نو دوی به د خپل حق د غوښتلو په خاطر لاریونونه وکړي.
زما نوم روح الله د وټاپور ولسوالۍ د شامل کوټ دکړي اوسیدونکو يم. کچیر د دادا مناګي بند جوړ نشي نو موږ ټول به ولسونه به راپاتېږو او د برېښنا وزیر پر ضد به جدي مظاهره وکړو.
کله چې مو د خلکو غوښتنې د دغه ولایت د والي شجاع الملک مخې ته کېښودي، هغه په جواب کې وویل
موږ د ملي شورا غړو موږ خپل مقامي خلکو وزیر د ابوبکر سره خبرې کړې دي په دې ورځو کې انجنیران راغلي دي هلته ځمکه په اجاره نیول ده خپل ځان دغه بودوباش لپاره او سکیورټي لپاره د اوس په مغزه کې موجود دي ځمکه اغوستې ده په اجاره باندې دوی چې یو ځل خپل یو ځای د اوسېدو جوړ کړي او خپل سکیورټي ونیسي موږ سه وادي کې لچکار شروع کیږي خو چون وخت ډېر نیسي دغه څلور کلنه پروژه ده موږ کوشش دا ځای کې دغه نغلو برق شي جلال آباد راغلی د پاره کې څلور میگاواټ از موږ سره کونړ سمو ده کله موږ هتل وس کوشش کوو چې دغه کار باندې زر شروع کوو دلته د برق پاور سي
یا د دیوی چې د مناګي برېښنا کور د کونړ د لنډی سین په سر جوړیږي چې د وټپور مانوګي او چپی دری ولسوالۍ وته په کافی اندازه برېښنا ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو بالکل مشال ریډیو خبریالان کوشش کوي چې تاسو ته ستاسو د خوښۍ او ستاسو د غوښتنې مطابق رپورټونه جوړ کړي. د خبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې د قبایلي ځوانانو لپاره به یوه ځانګړې پالیسي ډېره زر اعلان شي. دغه په وینا د دې پالیسي تر مخه به د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د تعلیم، لوبو او روزګار موقع برابر شي. ځایي اوسیدونکو هیله ښودلې چې دا خبره د بیانونو تر حده پاتې نشي. خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
دا یو خبری پانی تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی دی چې قبایلی ځوانانو د پاره به ډیر زر فاټا یوت پالیسی اعلان کول شي. دا کوم تر مخه چې قبایلی سیمې ځوانانو ته به د تعلیم، لوبو، روزګار او نور اسانتیاګانې د دوی په سیمو کې ورکول شي. دا پختونخوا گورنر دغه دا دعوه کړې ده چې د قبایلی ځوانانو د پاره د پالیسی اعلان به هم په دې میاشت کې کول شي. د کوم د پاره چې هغه د فاټا سیکریټ لوړ پوړو چارواکو، پولیټیکل انتظامی او قبایلی ځوانانو سره سلام مشورې کړې دي. دا گورنر د دغه اعلان په حق له د فاټا سیکریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده گورنر په خپل قبایلی سیمو سره تعلق لري او غواړي چې قبایلی ځوانانو ته د هیواد نور ځوانانو په شان د تعلیم، روزګار او لوبو اسانتیاګانې هم د دوی په سیمو کې ورکړي.
پالیسی په بابل باندې پی در پی دینو مختلف میٹنگونه وشو چې په هغه کې زموږ د فاټا سیکریټ سور چارواکي دي، سور مشران دي، د هغه سره هم سلام مشوره وشوه. دغه چې زموږ چې د فاټا چې کوم ځوانان دي او کوم داسې سرکرده خلک دي، د هغه سره پکې هم مشاورت وشو چې یو نوی یوت پالیسی دې تیار کړی شي او زر نظر دې د هغې منظوري ورکړی شي.
د پښتونخوا گورنر په خپل بیان کې دغه هم ویلي دي چې د فاټا د پاره به یو ځانګړی یوت پارلیمنت هم سازول شي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د یوت پارلیمنت یو غړی احسان دورانی وایي چې دغه داوی پخوانی گورنر هم کړی وي، خو د قبایلی ځوانانو د پاره ځانګړی یوت پالیسی یا یوت پارلیمنت تر اوسه پورې اعلان کړی شوی نه دی.
ګوري چې څومره مسایل چې زموږ قبایلی ځوانانو له درپیش دي، دی مسایل ټول ملک ځوانانو له دومره نشته دي. زما په نظر چې څومره ټیلنټ چې قبایلی ځوانانو کې دی هغه چا کې هم نشته دي. نو دی حقله چې دی یو جامع یوت پالیسی چې د تدید کم مسایل دي هغه پکې چاک اوټ شي، هغه لپاره یو سولوشن په پالیسی کې راشي. تیر چې کوم گورنر صاحب وو هغه هم اخباري بیانات راغلي د فاټا یوت پالیسی حوالے سره، خو هغه خاص عمل درآمد ونه شو. نو الله دې وکړي چې دا هم اخباري بیانات نه وي او په دې باندې دي عمل وشي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د پښتونخوا د گورنر د دغه اعلان ستاینه کړې ده او تمه څرګنده کړې ده چې د یوت پالیسی تر مخه به حکومت د فاټا هر ایجنسی کې پوهنتونونه، ټیکنیکل کالج، د لوبو میدانونه او د روزګار سهولتونه ورکوي. د اف آر لکی مروت سره تعلق لرونکي شاکر بیټنی وایي چې د فاټا ځوانانو کې ډیر زیات ټیلنټ او قابلیت شته، خو هغوی ته د حکومت له اړخه هیڅ اسانتیاګانې نه دي ورکړل شوي. یاد دیوی چې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په دغه بیان کې دا هم ویلی دي چې اف آر کواد کې فاټا یونیورسټي، کورم ایجنسی کې فاټا انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسټي او باجوړ کې د انجینیرینګ یونیورسټي د حکومت لوی پروژې دي چې ډېر زر به د ځوانانو لپاره پرانستی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږ ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه کې مونږ تاسو ته مختلف د مختلفو شوبونه د مختلفو د ژوند د مختلفو څنګهونه خلک راغواړو او غي سره مرکه کوي دا غي ژوند باندې خبرې کوو په حالاتو باندې خبرې کوو تاسو د مشال مرکه ورده شي چې تاسو غواړئ چې د یو داسې شخصیت په اړه باندې چې تاسو خوښته دا غ سره مونږ مرکه وکړو نو مونږ ته نمونه راولېږي مونږ کوشش وکړو چې دا غو سره مرکه وکړو د باجوړ په یوسف آباد کې خلک وایي چې دغلته د جنکو سکولونه کم دي د دې په نه زورګونه خلک دلته اوسېږي خو بیا هم دلته میډل او های سکول نشته دي زموږ همکار دغه سیمې ته ورغلی و او دا رپورټ به برابر کړي
د خار باجوړ جنسې په یوسف آباد سیمه کې د جنکو کوم سرکاري میډل یا های سکول نشته دی نو ولس وایي چې هغوی نشي کولی چې خپل ماشومان د پرایمري تعلیم نه پسته د خار هډ کوارټر یا کوم بل د نږدې سیمې سکولونو ته ولیږي محمد ګل خان د سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل
یو نارینه ماشوم نو هغه خو کېدل نشي پلی او هغه بغیر د سرپرست نشي پلی کنه چې راوځي خو د باجوړ کوم کې علاقه کې یو زنانه ماشوم وي نو هغه د لسمې د نام سټوډنټ یو هغه خو یو دی یو پلی نشي کنه ځکه چې هغه کل چې خبر دا کوم خا یو سرپرست کډ بداغه ته وی نو دا څنګه یو کس بداغه ته مجربه کیږي د خپل کار روزګار نه بوي
عمر حیات چې خپل هم د باجوړ جنسي د ډیگری کالج د کون کې ده او د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي صدر ده وای چې ولس ډیر غریب ده او خپل ماشومان د لری پروتو سیمو په سکولونو کې سبق نشي ویلې
د یوسف آباد نه خار ته تقریبا 8 کیلومتر فاصله ده نو د ډیرو جن ماشومان چې کوم دي الته کې هغه نشي تللی نو اکثر ماشومان هغوی چې کو نه وتام دا غل ځای نشي کنه چې ډیر لری نه هغه د وژن هغه ماشومان چې کوم دي سکولونو ته نشي نو په کار کې دي او زه په دې باندې چې سکول نه ورکړل شي
نور محمد خان د سکول استاد ده او د یاد شوی سیمه اوسیدونکي ده هغه وویل په کار ده چې حکومت په دې سیمه کې های او یا میډل سکول جوړ کړي
1500 روپے کای لور کوم او ګورنمنت های سکول ته خپل ماشومان لګم ډیر زیات تکلیف دی جی. او ما کوم چې مشتاق ماشومان دي ما ټول تر خاطر تقریبا ته دغه غاړي خاطر کې غاړي په ترانسپورټ باندې ګورنمنت دا تل کوم چې را موږ ته کم څه دلته یو های ریچ ګډ سکول جوړ شي کنه
حضرت یوسف د محکمه تعلیم باجوړ جنسي چارواکي دي او هغه د اولس په دغه غوښتنو وویل
پرامرې په کښته میډل او های زمون د غلطه نشته دا خار تر راځي اځو په څنګه البته په اسلامباد کې یو برانچ ده او د دې تقریبا د درې څلور کال نه ده او ما قشن د برانچ بوته پروت ده نه چې موږ خو هغه دا هغه خپل څنګه پوښتنه نه یو موږ ولا د بل څه نه دی ټیل مرته کړی و
خو دا ول سوال چې په کار ده چې حکومت د دغه سیمو ماشومان او جنکو لپاره باقاعده های سکول جوړ کړي چې د هغوی ماشومان زده کړي هم وکړي او ستونزې هم هواري شي
که پښتو وای مشال ریډیو ور
بالکل اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په پښتو ژبه باندې خبرونه کوي نه غنټي روزانه تاسو مشال ریډیو اوریدل شي او د خبرونو په اړه باندې مخته نظر راکول شي د اختر روزي دوه درې ورځې کیږي چې تیر شوه دي او په دې اختر کې مختلف سندرغاړو مختلف البومونه او کیسټې بازار ته راوستي دا چې کوم البومونه نوی راغلی وو او مارکیټ څنګه په دغه باز محمد عابد رپورت لري
دا سندر د جلال آباد خار تلاشی چوک د سیرمه د مالوچو لوک حسین راوزی چرته چې د کیسټ بلورونکو ګنشمیر دکانونه جوړ شوی او اکثر وخت پکې د موسیقۍ ډرامو او فلمونو مینوال په ګنشمیر کې لیدل کیږي سره له دې چې له اختر نه سور از وړاندې په جلال آباد خار د بدرنی سورې ګرځیدو خو به هم کیسټ او سی ډی بلورونکو د پښتو موسیقۍ ډرامو او فلمونو هغه ټولي کیسټي او سی ډی ګانې بازار ته راوړي وي چې د وړوکي اختر په مناسبت جوړې شوی وي او د پیښور په ګډون د پښتونخوا بیلابیلو برخو ته رسیدلی وي د جلال آباد خار کیسټ او سی ډی بلورونکو خوشاله ول چې سګنی اختر یې خو بازار لرلو دا چې سګنی اختر کې د موسیقۍ فلمونو او ډرامو کومی کیسټی د جلال آباد خار مارکیټونو ته راغلی او د کوم سندرغاړي کیسټی ډیری غوښتل کیږي. یو تن کیسټ پلورون کی مشال رادیو ته وویل،
زمانو می افتخار ده زه مالش ګوسی یو کیسټ دکاندار یم. دا اختر ته دا ارون باچا، کران خان، نازی اقبال او ګلپانا، شاه سوار، رحیم شاه دا هنرمندانو کیسټ راغلی دي. خاصلا بد نه دی او ډیر زیات چلخ لري. ډیر ډرامې راغلی، جهانگیر خان ډرامې راغلی، سواتی ډرامې راغلی، اسماعیل شاه ډرامې راغلی، افغانه فلم راغلی، بیمان او شیر خان، زما جوان پیښور ننګرهاره.
خو یو بل تن کیسټ پلورون کی وایي چې د لروبر سندرغاړو چکم اختریز بندر جوړ کړي وو، د هغه کیسټ ډیر خلک خوښوي.
فهیم سالمزین یو کیسټ فروش ته کال اختر کې هو اختریز پروګرام ویل شوی چې هغه مسافر جوړ کړي دا سچو هنرمندان دي. د پښتو د عید توفی په نامه ټول هنرمندان ناسي، مثلا ګل پانا ده، د نغمه ده، بریالی ده، د بریالی سمدی رور ده، شاسوار ده، دا کیسټ چې بس خپلو منځو کې ناسي دا ټوپ ټقال ان کوي او بس سندرې وي دا ډیر خلک خوښوي.
او یو بل تن کیسټ پلورونکی وایي چې کاروبار یې له امن سره تړلی نو ځکه یې سږنی اختر ښه بازار لرلیو.
نن مظاهر دا او چوک تلاشی کې مې دکان ده امنو دې اختر کې ته امن وي زمون کاروبار ما سره خوي. هارون بادشاہ دا، براله سمدی دا، کرن خان دا، ګلپانا دا، کسې ته خرچي کې ډېر تیر او اخترونه دا اختر ډېر خاص اختر او کله کسې ته یو غدار شوي چې امن وي د ټول کاروبار خوي.
د جلال آباد خار د کیسه پلورون کوټول نه مشر غنی وایي چې کده برېښنا ستونزې حل شي دوی به په دې وتوانیږي چې داسې یو مجهز استودیو جوړ کړی چې د کیسټ او سی ډی جوړولو ټولې چارې پکې تر سره کېدی شي.
دغه تاسو په خار کې ګوري د کراچۍ نه، د لاهور نه، د پېښور نه دوی دا فلمونه او ډرامې راوړي. د دې ګټه ټوله پردي ملک ته روان چې برق راغې که دولت موږ سره کومه کوي کې موږ دومره خپل استعداد لرو چې موږ استودیو دلته جوړ کړو. څه ضرور چې زما هنرمندان دې نزیخ کته په لارو کې د پولیسو د خوانه بې عزته کېږي. یو خاندان که دلته زه په 15,000 افغانۍ باندې سفتو هغه زما یو هنرمند پاکستان ته پښل زر افغانۍ وګورځيږي.
د زیاتوی چې د خار په بیلابیلو برخو کې وویشت کیسټ پلورونکي لري چې په هر برخه کې د خپل امنیت ساتلو په خاطر په خپلو پیسو د شپې او ورځې لپاره څوکیداران نیولې دي. دی وړاندې وایي چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرستې ته حاضر نه دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو د باز محمد عابد رپورټ اوریدو. اوس د خبرونې د دې غړې په پای کې د ارون بچای وسندر اور
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نہ اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہے کی وی بے درا بے دیا رسنے دزڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو پٹولہ چراغان بشی کری دن شی پٹولہ چراغان.